زه فکر کوم چې په نسبی حالت دې سره باید برخورد شي. دا اده هم ډیره یقیني نه ده چې د افغانستان حکومت په دې توانیدلی وي چې خپلې ټولې بینالمللي ژمنې ترسره کړي. مثلا لا تر اوسه پورې دلته فساد وجود لري، تر اوسه پورې دلته د قانون د نقص موارد وجود لري، د قانون حاکمیت نه ده راغلی، دولت خپل ټول قلمرو نه ده حاکم، او فقر، اعتیاد او جګړه هغه شیان دي چې د مملکت شدیدا تهدیدوي. د سول لپاره د افغانستان خلک په شک کوري. فکر کوم چې باید په نسبي ډول وګورو
د یو سولیز او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره چې د ملي یووالي د حکومت مشران هڅه کوي. د دې حکومت دوره هم مخ په ختمېدو ده. دغه کانفرنس په دغه حساس وخت کې چې د سولې تکنۍ هڅې هم پیل شوې دي، څومره مهم ارزوي؟
کانفرنس په خپل ذات کې مهم ده. هر هغه بینالمللي نسل د افغانستان ته ارتباط رامنځته کیږي یا جوړیږي، هغه په خپل ذات کې د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مفید ګڼم. اما واقعیت دا ده چې هم د کانفرنس ګډون کوونکي په واقعیتونو باندې فکر وکړي، او هم راپور ورکوونکي چې دغه د افغانستان دولت ده. یعنی موږ باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو باندې بین المللي تشابه ونیسو، تر څو هم نړیواله ټولنه له دغه ستونزې نه ووځي، هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان خلک.
2023 کال را روان دی، 15 کاله د افغانستان حکومت په مخ کې لري. دا هغه هدف دی چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی چې باید د اقتصادي پلاوه خود کفا شي او نور د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي. په دغسې اوسني وضعیت کې فکر کوي چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کړي؟
افغانستان تاریخ ته په کتو، خصوصا د شلمې پېړۍ تاریخ ته په کتو، او د 1318 کالو سخاوتمندانه مرستو پر مبنای کوو مصیبکو، او دغه وضعیت په موږ حاکم ده چې جګړه ده، بې سوادي ده، د نورو هېوادونو مداخلي دي. دغه ته که پام واچوو، او دته پام واچوو چې تاریخ په یو قر کې د عقل مو خودکفا نه وو، زه فکر نه کوم چې موږ به تر 2040 کاله پورې په دغه ټولو مشکلاتو باندې فائق شو، او وکړای شو چې خپل عوایدونه، خپل ټولې اړتیاوې لاسته راوړو.
اسانه زه یو بل موضوع چې د افغانستان د امن کولو لپاره، د جګړو د پای ته رسېدو لپاره ډېره مهمه ده، هغه د سولې هڅې دي. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو نن د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته د سولې نوی پلان په ډاګه کړ. 12 کسیز حکومتي پلاوی ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، که چېرې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په نننیو څرګندونو کې ځینې شرطونه بیا مطرح شول. مثلا د حکومت اجرایي رئیس وویل چې د حکومت ټولې لاسته راوړنې باید وساتل شي، له طالبانو سره سوله کېدای شي. شرطونه لري په دې معنا چې که چېرې هغوی غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راشي، د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه تعدیلات رامنځته کېږي. له حقوقي پلوه آیا دا شونې ده؟ د تعدیل لپاره خو لویې جرګې ته اړتیا ده.
دقیقا کله چې د اساسي قانون د تعدیل مسله رامنځته کېږي، لږ نه مخکې باید هغه جوړښتونه رامنځته شي. په دې معنی چې موږ باید ولسوالۍ شوراګان انتخابات کړي، ولایتي شورا، د ملي شورا دواړه مجلسونه قانوني حضور ولري، تر څو لویه جرګه رامنځته شي. او د لویې جرګه دا صلاحیت لري چې اساسي قانون تعدیل کړي. یو دا خبره ده. دومه خبر دا ده چې که چېرې په دې تعدیل باندې غږېدل کېږي چې طالبان هم غواړي چې اساسي قانون تعدیل شي، یا نوی اساسي قانون رامنځته شي، هغه نو یو آرمانی حالت لري. او هغه دا ده چې مقابل لوری، زه فکر نه کوم چې دغه اساسي قانون په ټولو اجزاو باندې ومني چې بیا د 13 کالو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې معنا چې له طالبانو سره مخکې د سولې موافقه نه شي کېدلی، هغوی غوښتنې باید ومنل شي، اساسي قانون کې باید تعدیل راشي، بیا وروسته باید موافقه ورسره وشي.
که تاسو په یاد جمهور رئیس مخکې کله چې د طالبانو سره د سولې طرحه وړاندې کوله، د اساسي قانون د تعدیل مسله مطرح کړه. موږ آماده اساسي قانون تعدیل کړو. ما نه دا چې طالبان دغه اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون تعدیل غواړي.